مشال لړیو دا په خبر کې د ګرمۍ 12 بجې شوی د خپل قربا صلی الله محمد سلامونه مني په دې خبري غړې کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري پاکستان او د ناکاونو پیسو د څار نړیوال ادارا هم دغه راز د کشمیر په مسله هم راپور لرو د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې خبري به هم زموږ موضوع وي او په وروستۍ نیمه کې کورونا او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي روم به د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان د فائنانشل ټاسک فورس لاړه په تور فهرست کې د شاملولو راپورونه رد کړي دي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي نن په فرانس کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه خبرې اترې کیږي د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندې د فائنانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څانګې پاکستان په تور فهرست کې اچولې یاد وزارت په هندي رسنیو کې د هغه راپورونو چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شو پر دې عمل کې ویل چې د آسټرالیا په کینبرا ښار کې د یادې ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وسیړل شو او په دې اړه یې د لا نور دقیق سار وړاندیز کړی په بیان کې ویلې شوي چې اوس په پاکستان درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی د وزیر اعظم له دفتره جاري شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضله کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایي کیږي د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خواوو ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په واټسایپ خبریالانو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د مذاکرو د نهم دور دویم پړاو به د ماښام تر لمانځه وروسته پیلېږي او د شپې تر ناوخته به دوام کوي په دوحا کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین مشال ریډیو ته وویل چې بیگانه مذاکرې په ګروپي ډول وې هغه د دواړو خواوو په حواله وویل چې پر اکثره مواردو موافقه شوې او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه لاسلیک شي نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخرون کوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د برتانیې نوی وزیر اعظم بورس جانسن به هم دې ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي د جی وو هیوادونو د مشرانو تر څنګ د جاپان جرمني اټلی او کینیډي مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د ګډونوالو مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د ایران د بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مخرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي ظریف او مخرون پرون په پیرس کې وکتل د ایران د بهرنو چارو وزیر د فرانس خبري اجانس ته وویل د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستیو سوونیو کې خبرې سره کړې دي د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولای شي د ایران یو شمېر برطانیو د ظریف په حواله ویلي چې له مخمه سره تر کتنې وروسته فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمي موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمي موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وژغوري. راپورونه وایي چې یوکراین او روس د درې دېرش قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکرایني سمندري ځواک سرتیری هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیول شوي وو. آر بی کی میډیا ګروپ د ناڅرګند سرچینو په حواله د اګست په 22 وویل چې د هغو درې دېرشو روسیانو چې په یوکراین کې بندیان دي او د هغو درې دېرشو یوکراینیانو چې په روس کې بندي دي تبادله به ډېر زر وشي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف آر بی کی ته پخلی کړی چې کیف او ماسکو د قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي، خو نور تفصیل یې نه دی په ډاګه کړی. بلخوا یوې سرچینې آر بی کی ته ویلي دي چې د قیدیانو په دې تبادله کې هغه یوکرایني نژاد روسي خبریال کیرل ویشانسکی نه دی شامل چې په یوکراین کې د غدارۍ په تورونو بندې دی، ځکه چې ماسکو د کیرل خوشي کول سمدستي او بغیر لسه شرطه غواړي. او وروسته خبر دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به د رواني میاشتې په 20 په یو ورځني رسمي سفر روس ته ځي. اردوغان به په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ترکی د ولسمشر دفتر پرون ماسکو ته د اردوغان د سفر پلان اعلان کړ. اردوغان او پوتین پرون ټلیفوني خبرې کړي او د شام په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه غږېدلي دي. ولسمشر اردوغان په دې ټلیفوني خبرو کې پوتین ته ویلي چې د بشار الاسد د ځواکونو عملیاتو چې ماسکو یې ملاتړ کوي په شام کې بشري ناورین او د ترکیې امنیت ته سخت ګواښ پیښ کړی دی. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرن صوبې د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 191 روپۍ، یو ایرو 222 روپۍ شل پیسې او 222 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 226 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 240 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو ور دلتا سیز مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري، یو کارپو وایي کچېری پاکستان د ناکارونه پیسو د څار نړیوال ادارې په تور لیست کې اچول کیږي، نو د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکړ کیدونکو قرض متاثر کېدئ شي.
دا تړلی د آی ایم ایف سره، پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چېرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی، نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار.
او په کوټه کې مزدورانو په یونینو یا اتحادیو د بندیز خلاف مظاهره کړي.
اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سند کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله.
د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استادو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د هم دور پرون پیل شو، او د سواد پوهنتون زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د پوهنتون لپاره خپل ودانی جوړ کړي.
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري، هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته.
او په پښتو ادب کې د نوي کل شاعرانو د نوښتګر په نوم د نظم یو نوی تحریک یا خوځښت پیل کړي.
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښتګر ده. نوښت مطلب نوی والی، جدت یا جدیدیت چې دا عناصر ورکی وي.
اور همې شون موضوعات لرو لمه شال اډیو سره اوسې. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف آی ٹی ایف بال وسله والو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان څارنه کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپله غونډه کې بحث کوي. بلخو د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې وایي د ناقانونه پیسو د چار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د لاقانون پیسو د سار نړیوال ادارې ایف ای ٹی ایف ویلي دي ګوریبا چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري ایجنس د یو راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د ایف ای ٹی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اګست د 13 مینا تر 23 می د آسټریلیا په پلازمینا کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبره تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کی چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغې باندې سوره هدف وی دي عمل کړی سو دا عمل نه دی کړی نو هغې خبرونه سړی خان ریش چې دی اقدامات داسې تقریباً ہر انکے اطلاعات داری کی اب تک مار کی اسٹیٹ بینک گورنر اقدامات چلے پاکستان تو ماں خیال دے چاہے اگر ناکافی ہوں کے دیشی
د آسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه په راپورونو باندې نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نه وروسته بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچرې پاکستان له خړ لیسټه تور لیسټه ووړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنونکي شایق حسین وایي
ہوپفلی چونکہ امریکی سر اس منگا معاملات چی دی آغاز پخڑ اگر روان دی تو ایک چیز کیا خبر ہے تری شروع شو کہ پاکستان چی کم اگر رپورٹڈ کری دی اور بنیادی رول لے کدا او نشوا او دا صرف دل دخل کو یاد پاکستان سائیڈ سے دی یو خوش فہمی نو بیا بچی دی اثرات یقیناً خزک نوی چی دی چی اٹول نغڈ خبر دادا کہ دا فیٹس معاملہ چی مونگ سورا خبری شوی او کم رپورٹ سر آغلی دی واشنگٹن نا و نور زیونونا دا تړلی د آی ایم ایف سره پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د ایف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
ماشاءالله دوی ته وګستئ زو کوټه ته د بلوچستان په کوټه کې د مزدورانو بیلابیلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز غندنه کړي. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي دغه بندیزونه لرې کړي. دوی دا تور اهم لګولې چې د بندیزونو هدف د ګرانۍ پر ضد د خلکو غږ غلي کول دي. حکومت بیا دغه تورونه رد کړي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړي. تفصیل له کوټه د مشالډو خبرجال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لوري د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یوه مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه دا شعارونه ورکول و. مظاهرې ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې 2 شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دی چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د دوی آواز بندول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرل سیکرټر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
های کورټ فیصله ورکړه هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ٹریڈ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلط یې ګایډ کړل دوش پېته یونینان چې هغه کینسل کړل چونکی دا دوش پېته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفلان د یونینان جوړ شوی د لیبر قوانین ته جوړ شوی اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي په پنجاب کې جوړوي په سند کې جوړوي په مرکز کې جوړوي لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله
د مظاهره پر خوالو زیات کړه چې په اختلاف هم په اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوخت دي.
عزیز الله فیریګیشن یونین صدر دا کومه تنخواه چې اوس ملاوی دي په دې باندې د کور ضروریات چې دي هغه بالکل نه پوره کیږي لکه ګیس او هغه مهنګا سو لکه بجلی سوله اشیاء خور نوش هغه ګرد مهنګا سوله نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي ک ذمہ دار دي اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دي غوکو پر دې باندې تعلیم وکړو د کور خرج خراجات پر کو
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی فیڈرل کمیټي روکن ینن تاسو ګوري کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلق هم د ګرانی خلاف جګ نه کی دا غو جنگ مغه د دوی خپل دننه جنگ دی طبقاتي جنگ دی صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي غریب عوام کم خلق چې دوی په دغه اقتدار ته د رسولو زینه د په دغه متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې هغه د په صوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندیز سم د لاسه پورته کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تماس ونیو نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو چې له امله زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل.
مشال لړیو ته وګرځئ. تاسو د یوترین راپور واورېدو او وزو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترکیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې د ننه د بینومه جایدادونو نشاندهي کولو په اړه د راپور برابرولو حکم ورکړی. د وزیر اعظم له دفتره پرونو جاری شوی خط کې بل شوی ک ټاکل شوی نیټې وروسته په کومه ضلعه کې د بینومه جایداد نشاندهی وشو نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترکیتی ادارې د مشر پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل له پی اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی ته هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کم بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر په ضد به د بینومه ایکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولای کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکو تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دیګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي نو نوموړی وایي د یادونه دا چې حکومت د مئی په 14 اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسټی سکیم مخې ته راوړی وو او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونه لرونکو پر ضد کاروایانه پیل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې کېدای شي هند په جمو کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره په دې سیمه کې لروان نوړه حالت د نړۍ پام د اړولو هڅه وکړي. بلخوا هند پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ فرانس ته تللی و. د فرانس ولسمشر د جمعې په ورځ ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپل منځ کې سره هواره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې هندوستان د جمو کشمیر له مسلې د خلکو د پام اړولو هڅه کوي. عمران خان د اګست په 23 په خپل ټویټر پیغام کې تور ولګاوه چې هند تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ممکنه خوفیا عملیاتو په کولو سره د نړۍ پام په کشمیر کې له روان ناوړه حالت اړول غواړي. نوموړي هند تورن کړ چې په جمو کشمیر کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د جمعې په ورځ فرانس ته تللی و. د فرانس ولسمشر ویلي باید پاکستان او هند د کشمیر مسله په خپلو کې سره هواره کړي. ایمانویل میکخوا د جمعې په ورځ د فرانس په شانټلی کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره ګډې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل
موږ د کشمیر په اړه خبرې وکړې. موږ غواړو چې دریم فریق په دې کې مداخلت ونه کړي او تشدد ته هوا ورنه کړل شي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ وروسته له هغو زیات شو چې هند اګست په 5 د جمو کشمیر ځانګړی قانوني حیثیت ختم کړ. او په خبره یې چې د څه قسمه بدې پېښې د مخنیوي په خاطر یې سیمې ته ډېرې امنیتي سرتیری لیږلي. بلخوا پرون د کشمیر په سرینګر کې د هند یادګام خلاف مظاهره شوې. پر دې مخه یو مظاهره کوونکی اجازه احمد رایټرز خبري ایجنسی ته ویل
موږ په پرم نه توګه اوسېدل غواړو. موږ دا مسله په سوله ییزه توګه حل کول غواړو. خو دوی دلته پوځونه راوستي دي، خو کشمیریان طاقت ته تسلیم شوي نه دي او نه به تسلیم شي.
قوت کے بلبوتے پر کشمیری نہ جھکے ہیں اور نہ جھکیں گے.
دا پر سال کې دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو اهم پر دې خبره ټینګار کړي چې د کشمیر پر سر د پاکستان او هندستان ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ پر مهال باید لزغه مکار واخیستل شي. د اګست په 14 په نیویارک کې د جمو کشمیر په مسله د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ شون خبریالانو ته وویل چې د شورا غړو د جمو کشمیر په موجوده حالت جدي اندېښنه ښودلې. د دې په خبره هغوی هلته د بشري وضعیت په اړه هم اندېښمن دي. د امنیت شورا د غړو عمومي نظر دا دی چې باید اړوند خواوې د څه قسمه یو اړخیزه ګام له پورته کولو ډډه وکړي. له یادې غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی حلودی ادعا وکړه چې نړۍ دا خبره رد کړه چې د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي مسله ده. بلخوا د جمو کشمیر په موضوع د امنیت شورا د بندو دروازو تر شا د اګست د 14 له غونډې وروسته په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر سید اکبر الدین خبریالانو ته وویل چې پخوا او اوس هم د دوی خامی دریز دا دی چې د کشمیر خود مختار حیثیت ختمولو پریکړه په بشپړه توګه د هند داخلي مسله ده. د یادونه وړ ده چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوه اړخیزه سوداګرۍ ځنډولو او د سمجوتا اکسپرس اورګاډي د سرویس د بندولو پریکړې وروسته له هغو وکړې چې د هند پارلمان د اګست پر 5 د خپل واک لاندې د کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړ او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 300 مادې مهمې برخې یې لغوه کړې. هغې دفې کشمیر سره دفاعي، بهرنو او مالي چارو او محصولاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و او کشمیر خپل آئین او حکومت لره. له نوي بدلون سره سمو د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سیلفی را سره اخلي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال اړیو ته وګورئ. اردوونکو په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته ښایي ډېر وخت نه وي پاتې. د امریکا وسلوال طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون د اگست په درویشتمه پیل شو. په دوحا کې د امریکا غږ رادیو خبریال ایوب خاورین مشال اړیو ته وویل چې بیگانه مذاکرې په ګروپي شکل کې وي. دواړو خواوو کې سرچینو خاورین ته ویلي چې په ډېرو مواردو موافقه شوي. نور جزئیات د فرشتې جلازې په راپور کې ورو.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپي ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواوو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیکه شاید ډیر کم وخت پاتې وي.
چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درېو غونډو کې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواوو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي په چېرته ټاکل شوي ده، یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي. نو په همغه ځای کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28مې نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
مشال اړیو ته غوږستې تاسې د فرشتې جلازې راپور واورېده. هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږو. واشنگټن پوز ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا او طالبانو په روانو مذاکراتو لیکنه کړې چې پکې راغلي طالبان افغانانو او نړۍ ته ځانونه داسې ښایي لکه اوس چې دوی د پخوا په څېر رجت پسند نه بلکې بدل شوي دي، خو داسې نه ده. د لیکنې مهمې برخې له ظفر خان اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په سر یو تړون ته ورسیږي. زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي. طالبانو د خپل واکمنۍ په مهال په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وې، موسیقي او ټي وي یې بندې کړې وې او ښځې سنګسار کړې او له کورونو بهر په وتلو یې ورله بندیز لګولې وو. ورځپاڼه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خپروي چې هغوی کرکټ کوي، امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تېروي. افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي. یوه افغانه ښځه چې په وروستیو کې یې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای، طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغه ورسره په خبرو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولی. ورځپاڼه لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډېر پرمختللی پیش کوي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي. دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي. طالبان له دې لارې په ډېر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي. دوی بهرني سرتیري اشغالګر او افغان سرتیري د هغوی کرایه دار ګڼي. د طالبانو هدف څرګند دی. د تړون تر کېدو وروسته اوسنی آئین د ملګرو ملتونو چارټر، بشري حقونه او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1996 نه تر 2001 کلونو کې د خپل واکمنۍ په مهال هیڅکله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې یې پخپل او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویلي دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروسته یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نافذه کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي امریکا له افغانستانه د باعزته وطن لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی ښایي له طالبانو سره تړون ته ورسیږي، خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکونو دې څوک نه خطا وځي، ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
تبصرے شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونې سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
مشال لډو ته وګستې لګ شپه کې دولسنی بجې خیدون کې دی او مجید بابر اهم سټوډیو ته راغله نو راځي چې لغوې د خبرو لنډیز وره
د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندی د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څنګ پاکستان په تور فهرست کې اچوله په بیان کې ویلي شوی چې په پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و د کوټه پرس کلب مخې ته په مزدور تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په صوبه کې د مزدورانو د تنظیمونو په فعالیتونو بندیز ختم کړل شي د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاهوانی مشال لیډیو ته ویلي دي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کار بندیز د وجې د ګام اخیستل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه دواړو مذاکره کوونکو خواوو ویلي چې په اکثره مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23 پیل شو نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي وو هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغېزمنې خبرې کړې دي راپورونه وایي چې یوکراین او روس د 300 قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکرایني سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیولی شوي وو
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د نړۍ رنګونه او نیزه خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې راځو کورنیو ورځپاڼو ته چې دا راز د پاکستان ورځپاڼو نن په خپلو ادارو کې څه خبره کړې دي احمد الله تمکش
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان واضح کړی دا چې هند سره د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته او امکان یې هم ختم شوی دی ځکه چې هند د پاکستان د مذاکراتو وړاندیز د دوی کمزوري ګڼله ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لپاره یاد ملک چې د اګست په 15 نیټه کم یو طرفه ګام پورته کړو نو ترې د عزائمو اندازه یې کیږي ورځپاڼه لیکي هند چې څه هم په کشمیر کې وکړل نو صرف په روایتي غوښتنو حالات ښه کېدلی نشي په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډه کېدونکې ده نو وزیر اعظم لا پوره تیاری سره تلل پکار دي او د کشمیر مسله دی پکې راپورته کړي جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورځپاڼه لیکي پاکستان ویلي دي د کشمیر په معامله هند ته جواب ورکولو لپاره یې په ټولو قانوني سفارتي او سیاسي لارو غور شروع کړی دی د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی غونډه کې لا وخت شته که د هغې وړاندې حالات خراب شول نو دواړو ملکونو ترمنځ جنگ کېدو امکان شته که نړۍ غواړي چې په دې منطقه کې دې امن وي نو په فوري توګه د کشمیر مسله حل کولو لپاره ګامونه پورته کړي آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان په سیمه کې امن لپاره هند ته څو وارې د مذاکراتو بلنه ورکړه او په ځای د څه مثبت جواب ورکولو هند همیشه د مذاکراتو نه په شا شوی دی د سیمه کې امن لپاره د پاکستان قربانیانې د ټولو په وړاندې دي او امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په شمول نړیوالې ټولنې هم اعتراف کړی دی ورځپاڼه لیکي د کشمیر مسلې نه متعلق د پاکستان دریځ ډیر روښانه دی او هند سره دا مسله د خبرو اترو د لارې حل کولو کوششونه یې هم د ټولو په وړاندې دي نو نړیوالې ټولنې له خپلې ذمواریانې په پوره کولو سره زر تر زره د دې مسلې حل راوستل پکار دي چې په دې سیمه کې په مستقل توګه امن په ځای شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لډیو ته وغوښتي. نیوز ویک مجله لیکي چې په لومبي ځل بعد هند او پاکستان پوځونه د روس په همکارۍ ګډو پوځي مشقونو کې برخه واخلي. دا مشقونه به د ستمبر د 14 نه تر 28 پورې ترسره کیږي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې که څه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیږي، خو په افغانستان کې د تشدد لړۍ لا هم روانه ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکایی نیوز ویک مجله د روس د دفاع د وزارت په حواله لیکي چې د نهې په ورځ یې اعلان وکړو چې د دوی په ګډو پوځي مشکونو کې بعد چین، کرغدستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ترڅنګ هند او پاکستان هم برخه اخلي. د مجلې په خبره د سنټر 2019 په نامه د پوځي مشکونو کې به د 20,000 پوځي یونټو 128,000 سرتیري برخه اخلي. په دې مشکونو کې به د وسلو او پوځي سازو سامان ترڅنګ د 600 الوتکو د یو نظام نه علاوه 15 جنگی بیړای او سامان وړونکو کیشتای هم شامل وی. د مجلې په خبره دا ډول مخکینی مشکونه په 2015 کال کې شوی وو او دې ځل بعد د 14 سپتمبر نه تر 28 سپتمبر پورې کیږي. د دینه مخکې په 2013 کال کې هم د امن میشن په نامه د شنګای همکارۍ سازمان غړیو دا ډول مشکونه کړی وو. په دې مشکونو کې به په لومړي ځل د هند او پاکستان سرتیری په ګډه برخه اخلي. دواړو خواوو په ګډه د والیبال لوبه هم وکړه. دا بي سارې ګام په داسې حال کې رامنځته شوی چې د 1970 کال نه د کشمیر د قضیې په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ سلور جنگونه شوي دي. تر کلونو پورې د دغو دواړو حریف هیوادونو ترمنځ حالات ډیر کړکېچن دي، خو د 13 فروری د میاشتې نه د دواړو هیوادونو تعلقات سخت خراب شوي دي. بلخوا د هند لخوا د کشمیر په اړه د آئینی بدلون نه پس نړۍ هم اندېښمنه ده او پاکستان یې هم سخت غوسه کړی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې که هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرې کیږي، خو په دې نږدو کې د ترهګریزو بریدونو نه پس دا ثابته شوه چې تشدد هماغسې روان دی. د مجلې په خبره داسې کافي ثبوتونه شته چې ترې واضحه ده چې که یو خوا امریکا د دغه هیواد نه د وتو په اړه مذاکرات کوي، نو بلخوا دغه هیواد کې یو شمیر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. د روان کال د جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د یو اندازې له مخه دا مهال په افغانستان کې د 300,000 پورې بهرني جنگیالي موجود دي، چې پکې د 2,500 نه تر 4,000 پورې یوازې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري. دا ډله د القاعده او افغان طالبانو ضد ده. د ملګرو ملتونو د اندازې له مخه د یو شمیر ترهګرو ډلو لکه القاعده، لشکر طیبه، د ترکستان اسلامي ګوند، د میرامشاه شورا او د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د حقانی ډلې سره افغان طالبان د یو شراکتدار په توګه همکاري کوي. د مجلې په خبره القاعده او اسلامي دولت وسواله ډله په مستقبل کې افغانستان د خپلو فعالیتونو لپاره یو مهم ځای ګڼي او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د نورې خرابېدو په صورت کې به د دغو ډلو قوت نور هم زیات شي او دا راز دوی د سیمې او نړۍ امنیت ته خطر پېښولی شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. مشال ریډیو ته وګورئ. اوردونکو د سواد پونتونو زده کوونکو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود یې د پونتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او زده کوونکي د کرایه په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانۍ نشتوالي له کبله یې تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثره کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د پونتون په ودانۍ کار روان دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
سواد پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی وو، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ څانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري. هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسټر چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ډی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسټي کېږي. هغې ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سواد یونیورسټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اخیستی کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شوې چې په هغې کې مونږ سپورټس ډے وکړو. نه د سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته او نه پکې ایکسپو چې دغه کم نو ایکسپو هم نشته. او دا غی زمون نه خبره قاعده چي دي غی پیسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا د بیلډینګ د وجه نو پکار دي زمون دا کم بیلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چي دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په درویشتو شعبو کې تر 400 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمې ایم پی ای وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خیال په دې 9 کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې په دغه پیسو باندې موږ دغلته کیا خبره بنگلې اخیستې شوی نو شاید چې د بلډنګونو ته به بیا هم ضرورت نه راغلی.
د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زه نن په افسوس سره دا وایم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډنګونه اخیستی شوي دي. آیا دلته د یونیورسټۍ په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډنګ فعال کړي او هغې ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دو د اډمنسټریشن بلاک یو څو خلک راشي؟ نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه د یونیورسټۍ په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دې نه ما څنګه وی سي سیب ته ووایې چې بدقسمتي د دې ملک دا ده چې نوی راځي په زوړ باندې الزام اچوي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبایي اسمبلۍ غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
انشاءالله تعالی اوس په دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته خپل انټرسټ پکې ډېر واغستو زما د الله نه امید انشاءالله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% هغه انشاءالله تعالی کار کوي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل ځکه د زړښت کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، په پښتو ادب کې د نبی کول شاعرانو د نوښتګر په نوم د نظم یوې نوې تحریک یا خوځښت پیل کړی او په سوشل میډیا یې هم پاڼې خلاصې کړې دي چېرته چې شاعران خپلې فنپارې شریکوي. دا لیکوالان وایي چې دوی د خپلو نثري نظمونو په وسیله د نوي دور ستونزې رابرسېره کول غواړي. د خوځښت څه دی او آیا دا به ادب ته د نوو فکرونو په راوړلو کې بریالی شي او که نه؟ تفصیل د شاین بندري په راپور کې اورو.
د پښتو ادب د نوي دور ځینې لیکوالان هڅه کوي چې د نثري نظمونو د لارې د نوي دور ستونزې رابرسېره کړي، ځواب ورته وایي او د روایتي شاعرۍ د بندیزونو نه بغیر ولس ته وړاندې کړي. دا تحریک چې له 13 میاشتو راهیسې په سوشل میډیا نوي بحثونه راوچت کړي دي د نوښتګر په نوم باندې یادیږي. آیا دا په پښتو شاعرۍ کې یو بیخي نوی تحریک یا خوځښت دی؟ په دغه اړه د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او لیکوال سمیع الدین ارمان وایي چې له دې وړاندې په پښتو کې یو شمېر شاعرانو نثري نظمونه لیکلي دي خو دا تحریک یوه نوې بڼه ده. نوموړی زیاتوي،
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښت ګردا نوښت مطلب نوی والی جدت یا جدیدیت چې دا عناصر ورکی وی. دا نوی والی د هیئت په لحاظ باندې هم، یعنی د فام په لحاظ باندې هم او د موضوع په لحاظ باندې هم، او بنیادی عنصر په دې کې تخلیقی ازادي ده. دې ته د یو تحریک په شکل باندې بعض ملګرو توجه وکا او په دې باندې مطلب دا دی چې تخلیقات یې په دې کې را مخې تک. د دې څخه تقریبا دوه نیمې میاشتې وشولې چې دې ته یو فورم جوړ شوی دی.
ځینې لیکوالان دا فکر کوي چې د نظم د هیئت یا جوړښت نه پیغام یا فکر ډیر مهم دی او د نوښتګر شاعران هڅه کوي چې د نثري نظم د لارې پښتو ادب ته نوي فکرونه راوړي او د نوي دور د پښتنو جواب پیدا کی. په دغه اړه شاعر او افسانه لیکونکي ډاکټر همدرد یوسفزی وایي
نظم یا شاعری چې موږ نورو ژبو ګورو یا انګریزي ادب فرانسوي ادب، نو هغه شاعری دا هغه ډیسپلین نه نظم د سلیبس یا د کاپیو د ریډیفونو د دغه لقب نه راوست دا هغه وایي چې د فن مزیات کې د هغه پیغام ضروري دی، خیال ضروري دی، فکر ضروري دی. نو په پښتو کې دا مومنټ تیرې پیړۍ په دې نوي لسیزه کې یا په تېرې لسیزه کې شروع شو، خو هغه وخت کې تحریک ته دومره زیاته ادګاهي ونه شوه. نو اوس په دې نوي په دې 13-13 میاشتو کې دغه تحریک یو ځل بیا را شروع شو. په دې کې موږ سره زیات ځوانان دي.
په سوات کې میشت لیکوال او شاعر عطا الله جان بیا وایي چې د نثري نظم لومړی تجربه په 19 پیړۍ کې په فرانس کې لیکوالانو کړې وه چې بیا وروستو په امریکا کې هم لیکل کېده. نوموړی وایي دا تجربه د اردو د لارې پښتو ته راغلې خو لوستونکو او د ادب مینوالو پوره قبوله کړې نه ده.
دا خبرې په پښتو ادب کې نوی نه دي. اگر چې دغه دوله د نظم خوځښت نوښتګر نوم ورکړی دی، خو د دې نه مخکې رب نواز مایل صاحب، فضل محمود روخان صاحب، هاشم بابر صاحب، محمود ایاز صاحب، دغه ملګرو ډېر ښه نثري نظمونه لیکلي دي. خو په پښتو کې هم زه نه پوهېږم چې دا بیا د پښتنو د مزاج مطابق نه دی یا د پښتنو لیکوالو شاعرانو لوست هغه بره نه ده څنګه چې د مخ په وړاندې تللې قانون دي. دا هغو ده هغو ته هم قبولیت هغه مقام نه دی ورکړی.
د یادونه وردا چې د وخت ریدو سره سره پښتو ادب د نورو ژبو نه اسناب اخیستي او بیا یې خپل کړی دي. په دې کې موران نظم، آزاد نظم، ماهیه او هایکوګان شامل دي. نثري نظم یا نثرم په دغه لار کې یو نوې تجربه ده چې یو نوې ادبي او علمي بحث ته لار هواره کړې ده.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
مشال لډیو ته غوګستی او سم لجمن سره سم واره شدلې د ونځي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه چې په کې تاسو د ساينس، فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدل شي. هر اونې تاسو لپاره ګلیا سم د کوي راځي چې په ګړو توک شو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په نړۍ کې ټکنالوژي ورځ تر بلې وده مومي. په دې کې د ډرون جازونو جوړولو ټکنالوژي هم شامل ده. په سپین کې د ګاډو جوړونکو کمپنۍ یو داسې ډرون جوړولو پلان وړاندې کړی چې د ګاډو سامانونو وړلو لپاره کارول کیږي. د کمپنۍ په وینا د دې ډرون جوړولو مقصد د ټرافیک جام او د کاربن اخراج کې کمی دی. سټ نومي کمپنی ویلي دي چې د دې په مرسته به د ګاډو پرزې ژر تر ژره رسولو کار ممکن شي او دا به ماحول ته زیان هم نه رسوي. په دې عمل کې به په ډرون جاز کې پرزې په کاربن فایبر کیپسول کې کېښودل کیږي او دا به الکترو میګنیټک په مرسته ډرون جاز سره تړلې شي. د دې وروسته به دا ډېر په اسانۍ سره د ګاډو کارخانې ته رسول کیږي. سټ کمپنی یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې ډرون جاز د ګاډو پرزې وړل ښودل شوي دي. د دې د لارې 80% د سامانونو وړلو وخت کې به کمی راشي. تا ډرون جاز 1.2 میټر دی چې لازمه کې نه 95 میټر په اوچتوالي کې پرواز کوي او په 4 منټو کې ټاکل شوی ځای ته ځان رسوي. د سټ کمپنی مرستیال مشر وایي دا به د ډرون جازونو په وسیله د سامانونو وړلو عمل کې لوی قدم ثابت شي. د سویس د هوای ژغورنې او مرستې ادارې داسې ډرون یا بای پایلټ الوتکه جوړه کړې چې په اتوماتیک ډول د بې درکه شوو کسانو د موندلو لپاره شاوخوا سیمې پلټي. په دې ډرون کې قوي سینسرونه، کیمرې، حرارتي کیمرې، د خلکو ته پیژندلو د وسایلو او مایکونو په مرسته پراخې ساحې سکین کولی شي او که بې درکه شوي کسان هم هلته وي نو هغه موندلی شي. د بای پایلټ الوتکې کیمرې او نور وسایل معلومات څېړي او له دې د لارې ورک شوي کسان مومي. دا ډرون په داسې حالت کې چې رڼا کمه او هلیکاپټر هوایی مرسته نشي کولی کار کولی شي. پر دې سربیره دا بی پایلټ الوتکه په ساتونو په هوا کې بې له دې چې د اپریټر یا انسان لوري کنټرول شي پاتې کیدی شي. دا بی پایلټ الوتکه له 80 تر 100 میټر لوړه الوزي او یو پیراشوټ هم لري. ټاکل شوی چې تر 2006 کال پورې له دې بی پایلټ الوتکې څخه کار اخستل پیل شي. د سنگاپور حکومت یو قانون منظور کړی چې پر اساس یې په ټولنیزو رسنیو او آنلاین نړۍ کې د جعلي خبرونو خپرول جرم ګڼل کیږي. همداراز د دې ډول جرم لپاره 10 کاله د بند او نقد جرمانه به هم ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دا راپور له مخې دا قانون حکومت ته حق ورکوي چې جعلي خبر ډیلیټ کړي. د سنگاپور حکومت دا نوی قانون چې د آنلاین دروغو او جعلکارو خوندیتوب نومیږي د 9 مخالفو رایو په وړاندې 2 اویا موافقو رایو منظور کړ. د دې قانون له مخې هغه دروغ او جعلي خبر چې د سنگاپور لپاره تاوان پیښوي یا پر انتخاباتو اغیز پرې باسي منه دي. د آنلاین خدمات وړاندې کوونکو ته امر کیږي چې دا ډول معلومات په سمدستي توګه ډیلیټ یا لری کړي او یا حکومت ته اجازه ورکړي چې مخې ونیسي. د هوا ککړتیا د اوسنۍ نړۍ یو لوی اندېښنه ده. سره له دې چې ډېری هڅې کېږي چې انسانان د هوا د ککړتیا کمولو ته وهڅول شي، خو د چاپیریال ساتنې ملاتړ وایي چې نړۍ مخ په تودېدو ده او د چاپیریال ساتنې لپاره روانې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي. سکنې دوبی د تودوخې له نظره په اکثر اروپایي هیوادونو کې بې ساري وو. په فرانسې او په سنورو هیوادونو کې د تودوخې درجې هغه حد ته ورسېده چې تر دې وړاندې کله هم نه و ثبت شوي. په آیسلینډ کې ساینسپوهانو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لاره موندلې. دوی په نوې طریقه کې کاربن ډای اکساید د یوې طبي پروسې له لارې پر ډبرې بدلوي. په دې پروسه کې کارول شوې ټکنالوژي په حقیقت کې د هغې طبي پروسې تقلید دی چې زرګونه کاله دوام کوي. پوهان وایي په دې طرحه کې لومړی په اوبو کې د کاربن ډای اکساید د حل کولو له لارې دا ګیس جذب او کنټرول کیږي. په حقیقت کې په دې طریقه کې له کاربن ډای اکساید څخه ګیس لرونکي اوبه جوړیږي. په عراق کې له اوږدې مودې راهیسې اړې ګړې او کورنۍ جګړې له وجې یو استاد د خپل کورنۍ تحفظ لپاره کلاشنکوف راخستی و. خو اوس حالات معمول په لور روان دي. نو 50 کلن استاد مجید احمد له کلاشنکوفه د موسیقۍ آله جوړه کړې ده. مجید احمد وایي چې قلم او علم یو داسې وسیله ده چې د امن ضمانت ورکوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم فاسٹ اینڈ فیوریس پریزنٹس ہوپس اینڈ شاپ په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم سکیری سٹوریز په دویم نمبر دی چې د 1.2 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی لائن کنگ دی چې د 1.75 ارب میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم جبریا جوڑی په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم خاندانی شفاخانه په دویم نمبر دی چې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ہوپ زینڈ شاہ دی چې د 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کرسچین بیل او میت ډیمین نوی فلم فورډ اینڈ فراری لومړی ټریلر خپور شوی دی. فورډ اینڈ فراری دواړه د موټرو جوړولو مشهوري کمپنۍ دي. خو په دې فلم کې د دواړو کمپنیو سیالي ښودل شوې چې له یو بل نه مخکې سپورټس ګاډي جوړول غواړي. په دې فلم کې د 1970 ښودل شوې چې تر ټولو مخکې سپورټس ګاډي جوړ کړي. فلم فورډ اینڈ فراری به د نومبر په 15 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I think so.
Most people can't. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take?
Well, it takes something money can't buy.
Money can buy speed.
What in about speed?
You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles.
I don't trust him an inch.
You're going to build a car to beat Ferrari with a Ford.
Correct.
And how long did you tell them that you needed? 200-300 years?
90 days.
Go to war.
Thank you, sir.
Do you think you can beat Ferrari?
We're lighter, we're faster. That don't work, we're nastier.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار نیکلس کیج نوی فلم رننګ وذ د ډیول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو نړیوال سوداګر دوه کسان پلټون لپاره لیږي چې معلومه کړي څرنګه د دوی مال په لار کې غلا شي. دا فلم به د سپتمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
That's the second load now that's been light and overcut.
I'm aware.
This is your territory. It's your responsibility.
So fix it.
You got anything?
It's not good.
Double the task force. We got to get this off the streets. Are you going somewhere?
There are some administrative issues I have to attend to.
Are you happy?
It's a start.
You coming on this next run with me, I cut you in on the end game.
All right.
show?
Did you fix the problem?
So you're a big-time player now.
It's a big boat you're rocking.
As long as we've been fighting it, nothing has changed.
Have you lost your mind?
You have gambled. You have lost. It's over.
هندی سینما اداکارانو اکشے کھنہ اور ریچا چڈا نوی فلم سیکشن درے سبا پنجا اویا لومڑے ٹریلر خپور شوی دی پ فلم کی دوڑ اداکاران وکیلان وی پ فلم کی د ایجنسی تھیری یو مقدمہ خودل شوی پ ہن کی د ایجنسی تھیری مقدمہ یو جی ڈی او سخت وی فلم سیکشن 375 بعد د سپتمبر پ 14 منمائش پر وړاندې کیږي
निर्देशक रोहन रवि खुराना ने एक पिछड़े वर्ग की जूनियर कॉस्ट्यूम असिस्टेंट अंजलि वासुदेव डांगले का रेप किया।
टेल मी ऑल द फैक्ट्स। मैं यहाँ सब बता दूंगा लेकिन कोर्ट में कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
उन्हें कैसे प्रेजेंट करना है वो मेरे पे छोड़ दो।
डिफेंस काउंसिल के पास कहानियाँ तो बहुत सारी है पर एविडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं।
इतना सब कुछ होने के बाद तुम वापस गई रोहन खुराना के घर, वो भी दो बार अकेली।
She was not expecting to be raped, Your Honor. According to Section 375 of the IPC, consent or permission, dono zaruri hain.
Aaj ek baar phir Mumbai ekjut hua hai apni ek beti ke liye. Ab dekhna ye hai ki is desh ki judiciary kya look apnati hai.
Ye evidence tainted hai aur aisi tainted evidence kisi bhi court mein allow nahi ki ja sakti.
Sirf technical grounds pe ek case jeet kar kaisa lagega aapko? You think justice will be done?
We're not in the business of justice. We're in the business of law.
Aapki isi soch ki wajah se maine aapka chamber choda tha.
نندی سینما اداکار اشومان خوران نن وی فلم ڈریم گرل عمرے ٹریلر خپور شوی دی دا یو مزایہ فلم دی پدی رستو کی اشومان خوران تا قامی ایوارڈ ہم ورکل شوی وو فلم ڈریم گرل با دا سپتمبر پا دیا لسما نمائش پار وڑانی کی گی
رامیا آرمب کرتے ہیں جے جیا
بھیا ماتا سیتا تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی
سیتے
ماتے
پربھو پربھو آپ آئے گئے
سیتا ماتا کی
माई अम्मा ने कितने बर्फवास करके एक लड़का पैदा करो और तुम सीता बन जाते हो राधा बन जाते हो तुम्हें मालूम नहीं है हम पे कितना लोन है
आप भी तो ब्लड बैंक छोड़कर हर एक बैंक से लोन ले रखो
जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं
सर मैं मिडिल क्लास होते ही फर्स्ट क्लास हूँ क्रोशे का काम भी जानता हूँ स्वेटर पर नाश्ता हो मोर बना सकता हूँ माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ एक बार ट्राई करके देखो माँ बनने का
जो आपका
हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ क्या हुआ और अच्छी लगी
الگ الگ ہوتے ہیں کیا
آل مینا ڈاگ
سمجھ نہ آ رہا دلہا بنو دلہن
لہنگے میں بھی کہر لگے گا تو
میں اپنی پوجا سے شادی کروں گا
کیا کرتی ہوں میں پوجا سے
ہم کیا کرتے پوجا سے
میرے اور پوجا کے بیچ کوئی آیا ہے نا تو کاٹ کے رکھ دوں گا
اور کون ہے یہ پوجا سب پوجا 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 کیوں کر رہے
ہیں پوجا
غلط جگہ پہنچ لے کے ڈرایا نہ کرو ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے کیا
بیٹا پوجا تو کرنی ہے
رادھے 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 او رادھے رادھے رادھے
جب تک عورتوں کو ان کی اچھا کے بنا بانٹتے رہو گے تو مہابھارت کے ٹائم میں میٹو ہوتا ہے سب سے پہلے تم لوگ اندر جاتے
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل وس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل وی الله مسپارم